مشال ریډیو ته ستړي مشي د ماخام 15 بجې شوې دي. نن د نهه ورځو د 2015 کال د دسمبر 28 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري ساتي هرکلی کوم. په رواني او سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمیر رپورټونه لرو او اوریدل یې مهیروي. خو لومړی زموږ د همکار اسرار عالم مومند نه د دې ګړۍ تازه خبرونه.
لومبه د مهم خبرونو لنډیز. د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې اوس هم جنگ دوام لري. نن د عوامي نېشنل ګوند یو پخوانی مشر بشیر احمد بلور دریم تلین دی او د تهران بانو چارو وزارت وایي د سیمه ایزو ستونزو د حل په موخه له خپل مخالفه سعودي عرب سره د نیغ په نیغه مذاکراتو شروع کولو په لټه کې دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د مخالفینو د ځپلو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو عملیات دوام لري. د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنیش نن مشال ډو ته ویل دغه ولسوالۍ ته ځانګړي ځواکونه رسیدلي دي.
د موګه کوماندو خاصو قطعات او هلته استا هلمند فعلا د موګه د اردو تر کنټرول لاندې دی. موګه په هلمند کې په سنگین، خانشین او نورو ځای کې ساوردو نه لرو او هلته د مخالفینو د ځپلو د پاره موګه خپل ټول ترتیبات نیولې او هلته موګه مخکې اوس.
د برز حال کې دا چې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې له تیرو څلور ورځو راهیسې د افغان ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ جګړو زور اخیستی. بلخو لندن ټایمز ورځپاڼه وایي برتانیا خپل د هوایي ځواک ډیر شو د ځانګړي ځواک شپېته سرتیري هلمند ته لیږلي دي چې هلته افغان ځواکونو ته مشورې ورکړي. ورځپاڼه د دفاع وزارت ویان له خولې وایي چې دغه سرتیري به په جګړه کې برخه نه اخلي. نن د عوامي نېشنل ګوند یو پخوانی مشر بشیر احمد بلور دریم تلین دی. د مشالډو خبریال وایي عوامي نېشنل ګوند د تلین منځلو په لړ کې نن یو شمېر د سورو تابع کړي. تیر ورځ د ورځ په مناسبت سره د بشیر احمد بلور زوی هارون بلور مشالډو ته ویل
زه به فخر کوم چې زه غي زوی ما غي د ټول د سیاسي خپل ګیمه ګیمي د سیاسي مدیریت نه باوجود د کور ته د بچولا مونږ نه توقعات نه زیات مونږ د ټایم را کړي مونږ سره ډیر شپ کټیر مینا کړي.
یا د بیچ هم په نن ورځ درې کاله وړاندې بشیر احمد بلور سره اتو ملګرو د پیښور لکه سخوانی سره نږدې په یو ځان مرګي برید کې وجل شوی وو. د برید پړه طالبانو پر غاړه اخیستی وه. پاکستان وایي د سعودي عرب په مشرۍ د ترګري ضد په اتحاد کې د اسلام آباد د شاملېدو پریکړه د دوی په ګټه ده. بلخور د هیواد سینټ وایي باید چې د پریکړې په اړه دوی خبر کړل شي. د پاکستاني وزیر اعظم د بونو چارو سره لکار سره تجهیز پرون سینټ ته خپل وینا کول چې لا هم د سعودي عرب په مشرۍ د څلور دیرش اسلامي هیوادونو په اتحاد کې د پاکستان رول واضح نه دی نو ځکه پارلمان ته معلومات نشي ورکولی. د دې په خبرګون کې د سینټ چیرمن ویل چې په اتحاد کې له شاملېدو مخکې باید پاکستان په دغه اطلاب کې خپل رول معلوم کړی وي. همداراز پر دې اړه نن د سینټ غړي ستاره ایاز مشال ډو ته ویل
دغه وخت نه کې ویل چې تاسو سعودي سره اتحاد کوي نو تاسو پارلمان اعتماد کې نه دی اغسته. او بل خبره دا ده چې څلور ملکونه چې کم په خپل هم د دهشتګردۍ شکار دي هغه ته نه بل لري کړی دي.
یا د بیچ د سعودي عرب لخوا په ورستیو کې د ترګری پر ضد جوړ شوی اتحاد کې ایران، شام او عراق نه دي شامل. نن سهار د سوال بسیدو شریف هسپتال کې د ګیس او د اخراج لواجې په شوې چاودنه کې د ګڼ شمېر کسانو د جوبل کېدو خبر دی. د ماشومانو د تلسیمیا څنګه د انچارج ډاکټر ابراهیم قمر په وینا په دې پیښه کې د ماشومانو مېرمنو په ګډون 15 کسان جوبل شوي. خو ځینې شاهدانو مشالر ته ویلي چې د جوبل کسانو شمیر د 14 او 18 په منځ کې دی. ټاکل شوی د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د اذربایجان له ولسمشر او نورو لوړو چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا خبرې وکړي. د افغانستان د ونو چارو وزارت مرستیال ویان خیر الله نن مشال ډو ته ویل چې ښاغلی غنی به د اذربایجان له چارواکو سره د لاجورد لارې په اړه هم خبرې وکړي. لاجورد هغه لاره ده چې افغان چارواکي د ریخمو لارې متبادل یادوي او په وسیله یې افغانستان له اروپا سره ترانزیټي لاره پیدا کوي. د روس او افغانستان قانون نافذ کوونکو چارواکو په ګډو عملیاتو کې څه باندې 698 اپیوم نیولی دي. د روسیې د مخدره موادو د کنټرول په اخې ادارې مشر ویکټر ایوانوف نن په ماسکو کې خبري غونډې ته ویل چې دغه مواد افغانستان په دوشي ښار کې د دسمبر میاشتې په نیمایي کې نیول شوي. نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان د مخدره موادو ضد پولیسو د روس لخوا د معلوماتو پر اساس دا مواد نیولي دي. د تهران بانو چارو وزارت وایي د سیمه ییزو ستونزو د حل په موخه له خپل مخالفه سعودي عرب سره د نیغ پر نیغه مذاکراتو شروع کولو په لټه کې دی. یاد وزارت دغه خبره تیر ورځ کړې. د شیا قیادت لرونکي ایران او سنی خلیجی سلطنت سعودي عرب د شام، عراق او یمن پر جګړه د یو بل مخالف ولاړ دي او د دوی خپل منځي دښمنۍ له بحرین تر لبنان احساسېدای شي. ایران د شامی او عراقي حکومتونو ملاتړ کوي او دواړو ته د داعش پر ضد جګړې لړکې پوځي مشورې ورکوي. بلخوا سعودي عرب په شام کې د وسلوالو یاغیانو ډلو ملاتړ کوي. په نوې ډیلی کې د دې هیواد د پوله ساتونکو ځواکونو د یو جهاز را پرېوتو په پیښه کې لس کسان وژل شوي دي. د امنیتي ځواکونو یو ویان ویلي چې دغه جهاز نن د مشرقي ښار رانچی پر لور روان و چې د پورته کېدو نه لږه شېبه وروسته را پرېوتو. په جهاز کې سپاره زیاتره کسان تکنیکي اهلکار وو. د روسیې دفاع وزارت اعلان کړی چې دوی په ارمینیا کې د خپل هوایي مرکز د پیاوړي کولو لپاره نور پوځي توکي لیږدولي دي. نوموړي وزارت پرون وویل چې د سان خار سره په خوا کې مرکز ته یې ټول ټال شپږ برید کوونکي او سامان لیږدونکي هلیکاپټرې لیږل شوي دي. روسیې تر دې وړاندې هم په روان دسمبر میاشت کې خپل سیمه ییز اتحادي هیواد ارمینیا ته اووه هلیکاپټرې لیږلې وې. دا و تر دې مهاله د مشال خبرونه. او اوس هم د موسم حال او د کرنسیو بای له رابع اکرم خان اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.15 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.58 روپۍ او په 1.68 روپۍ. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.48 روپۍ. یو ریال په 28.10 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 1.10 روپۍ او په 1.10 روپۍ. یو افغانۍ په 1.08 روپۍ او په 1.03 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 202 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 204 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د چهارشنبه په ورځ به پېښور، بنو او کوټه کې خال خال وریځې وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 2 او زیات نه زیات 18، بنو کې 3 او 19 او په کوټه کې منفی 4 او 12 وي.
تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. تو روان یو سات کې بواوري افغان چارواکي وایي طالبان مپرینک دي چې د هلمند غونډې حملو نه د سولې په عمل کې ګټه پورته کړي.
ریولا جنگی را مال لري پر بل اساس د سولې خبرې کیږي. په دغه سي وضعیت کې موږ پر وسلوالو ډلو باندې باور کولای شو، نه هم د هغوی پر ملاتړ کولو باندې.
د خیبر د سپا قبیله به کور کړل شوی خلک وایي باید حکومت د دوی سره امداد وکړي نه چې جرمانه یې کړي.
پالیس کې دام څه خلک دي چې هغه کې څه مړ دي پکې، نو داسې خلک هم دي په هغه باندې څه خبره روانه ده لکه، نو کم از کم چې هغه ته وبس کړي. خو موږ دا امیدو چې دا دوی خبرې سومنې کې د شي جرمنه معاف کی. پای ډی پیس ته خلک پیسې ورکوي اخلي نه ته لکه کنه.
نن د خیبر پښتونخوا د صوبایي سملای غړي خپل مرستيال سپیکر را کی په لومړي ځل یو خزه هم دغه چوکۍ ته ولاړه ده.
ما اعتماد وکړ خو پر اعتماد ایم ان شاء الله تعالی رحمان الرحیم چې زما پارټي اند الاینس کلک ولاړ دي.
او د کراچۍ د باوانی چالی سیمه حال هم درکو.
منشادی پر وشو خودل تکشته مخه بخالی چرس مسخصیدل پس سره پاوډرم شروع شي دي او جواریم کی
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د مخالفینو د ځپلو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو عملیات دوام لري. د هلمند د والی بیان عمر زواک ازادي ریډیو ته ویلي چې په دغه جګړه کې دواړو غاړو ته مرګ جوبلا وخته، خو د کرشمیر په اړه لا هم معلومات نه لري. له دې وړاندې دفاع وزارت ویلي وو چې وسوارو مخالفینو ته درنه مرګ جوبلا اړولې ده. په دې اړه په سیمه کې د مشال همکار اسدالله لودین نمو وروسته حال پوښتلی.
موږ نن په دې اړه د هلمند د ولایت د مقام سره خبرې وکړې. هغوی هم وایي چې سیمه کې جګړه روانه ده او افغان اضافي سرتیري سیمه ته رسیدلي. دغه راز د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش هم نن ازادي راډیو ته وویل چې اضافي عسکر او تجهیزات سنگین ولسوالۍ په ګډون هلمند نورو سیمو ته رسیدلي او هلته له وسلوالو مخالفینو سره جګړه روانه ده. د افغانستان دولت وایي چې په دغو جګړې یا دمتو کې چې روان دي پرمختګونه وي او وسلوالو مخالفینو ته یې مرګ ژوبله هم اړولې ده. البته دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې د ولایتو چې ازادي راډیو سره خبرې کولې هغه وایي چې د هلمند د یو شمېر سیمو امنیتي وضعیت اندېښنې وړ ده او د هلمند ولایتي شورا مشر ازادي راډیو ته وویل چې چیرته د هلمند امنیت ټینګښت لپاره مرکزي حکومت یا له کابل څخه جدي اقدامات ونه شي، اضافي سرتیری او تجهیزات ورنه لګل شي، ممکن هلمند هم د کندوز له برخلیک سره مخامخ شي. خو دلته د کابل کې د ناتو د قاطع یا غوث ماموریت یا ریزلوټ سپورټ میشن ویاند وایي چې هلته د دوی ځواکونه د ملاتړ لپاره تللي او افغان ځواکونه ته روزنه او سلام مشورې ورکوي تر څو په هلمند کې روانه جګړه کنټرول کړي. دغه راز یو خبر چې څو شپې مخکې موږ هم ترلود او ممکن تاسو هم په خپل خبرونه کې بحث وکړئ، په د برتانیې دفاع وزارت ویلي چې د هلمند شورا باک اډې ته یو شمیر ځنګړي ځواکونه لګیلي تر څو افغان ځواکونو ته سلام مشورې ورکړي او دغه د هلمند روانه جګړه کنټرول کړي. خو د هلمند جګړې په اړه باندې د نن په افغانستان کې اندېښنې زیاتې دي. د ملي شورا دواړو جرګو هم په دې اړه اندېښنې ښودلې او دغه راز د 13 ورځ د افغانستان د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي هم له حکومت وغوښتل چې دغه ولایت د امنیت کنټرول ته هڅې زیاتې کړي تر څو ناوړه عواقب ونه لري.
تاسو د هلمند امنیتی صورتحال په اړه تفصیل اوریدو. افغان چارواکي وایي طالبان به پرینګ دي چې د هلمند په شان حمله څخه د سولې د ممکنه راتلونکو مذاکراتو لپاره ګټه واخلي، خو دوی زیاتوي چې دوی به هم د وسلوالو خلاف عملیاتو ته ادامه ورکړي. په داسې حال کې چې دواړه خواوې د جنگ د ودرولو خبره نه کوي، نو آیا په داسې حالاتو کې به سیاسي روغه جوړه شي او آیا د سولې خبرې به بیا پیل شي که څنګه؟ بشیر ګواخ نه تفصیل اورو.
د افغانستان د اجرایه رئیس یا CEO ډاکټر عبدالله یوان جاوید فیصل پرون مشال ریډیو ته وویل چې طالب و سوال د سختو بریدونو په کولو سره غواړي د سولې ممکنه راتلونکو خبرو کې بڑ لاس پیدا کړي. خو هغه زیاته کړه
سره دې چې موږ د سولې خبرو ته آماده ګنیسو، سره دې چې موږ د سولې خبرو ته هیلمن یو، په عین وخت کې موږ نظامی عملیات د افغان امنیتي ځواکونو فعالیتونه په ټولو ساحو کې عمل لري. هیڅکله به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې هغوی د خلکو آرام ژوند ګډوډ کړي او موږ په هیڅ صورت د سولې په خبرو کې د دغه ډول حملاتو له خاطر څخه امتیاز ورکولو ته هم ژمن نه یو. هیڅ ډول امتیاز ممکن نه دی چې وسلوال مخالفین دي دغه ډول حملو څخه په لاس راوړي.
یاد دی چې لنډه موده وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی اسلام آباد ته ورغلی وو او د چارواکو په خبرې هلته له پاکستانی چارواکو سره د نورو موضوعاتو سربیره د طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د بیا شروع کولو په اړه هم خبرې کړې وې. که څه هم تر اوسه معلومه نه ده چې د طالبان سره به د افغان حکومت خبرې کله او په کوم ځای کې پیل شي، خو جاوید فیصل وایي چې خبرې او جګړه په یو محل نشي کېدلی نو ځکه باید اوربند شي.
زموږ طبقو پرونه هم همدا وه، نن هم همدا ده او په دې فکر یې چې که چیرې کومه ډله په واقعیت کې هم غواړي چې د سولې خبرې وکړي بینان له جنګه د لاس واخلي، نور د خلک نه شهیدانوي او ثابته دي چې دوی او دوی طرفداران د سولې خبرو ته لیواله دي او په واقعیت کې غواړي چې دغه ډول یوه موافقه د سولې له خبرو څخه ترلاسه شي. اما که چیرې پرې ولاس جنگی د عمل لري پر بل اساس د سولې خبرې کیږي، په دغه سی وضعیت کې موږ د پر وسلوالو په ډلو باندې باور کولای شو، نه هم د هغوی پر ملاتړ کولو باندې چې دوی د سولې خبرو ته چمتو کوي.
په هلمند کې د تازه نخټو په ترڅ کې طالبانو د پرمختګ او افغان حکومت د ځپلو داوی کړی دي. د سرکار لخکرګه اوسیدونکو نثار احمدی وای په سنگین خانشین او ګرش کولسوالیو کې سخت جګړو ولسی خلک ډیر ځپلی دي.
دلته خلک ډیر سخت په ناورین کې ژوند کوي، په سلګونه په زرګونه خلک یې ماجر شوی دي، د شتو ته تللی دي، په یخ کې ژوند کوي، کورونه پریشي دي مالونه چرسيوي دي شتمنه لورسيوي دي انسانان وجلسيوي دي په لوي کې او کتلیام روان دي.
نو په داسې حال کې بعد سولې خبرې څنګه بیا پیل شي؟ اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو افراسیاب خټک وایي چې اوربند باید وشي، خو د جنگ بندۍ لپاره لومړی خبرې ضروری دي چې د پاکستان نږدې دوست چین پکې خرول تر سره کول شي.
چین پکې مهم نقش لري، ځکه چې چین د دواړو هیوادونو دوست دی او دواړو هیوادونو سره ډېرې ژورې نږدې اړیکې دي، او خدای مکه که دلته کې د جنگ اور بلیږي نو چین هم هغې نه بې اغېزې نه پاتې کېږي. لہذا بین الاقوامي نظارت ضروري دی، او چې خبرې ترې هر څه کېږي، که مخکې نه سړی ووایي چې دا سړی خبرې نه کوي نو بیا خبرو ترو ناستی فایده به نه وي.
د یادونې وړ ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بیا بیا ویلي چې د پاکستان په منځګړتوب د طالبانو سره د خبرو لپاره تیار دي، خو باید چې د ښو نتیجو لپاره یې نړیوال ضمانتونه موجود وي. اسلام آباد بیا وایي چې پر طالبانو ډیر کنټرول نه لري، له جګړو یې نشي منی کولی، خو د خبرو ورته ویلی شي.
د مشال رادیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یو لسو بجو،
حجرا په یو نیمه بجه،
ستونزی او سرکار په پاو باندې دو بجو،
د کرخی پر غاړه په دو نیمه بجو،
د نړۍ رنگونه په درې نیمه بجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمه بجو.
د خیبر پختونخوا په خوانی سینیئر وزیر او د عوامي نشر ګوند یو مشر ارواخات بشیر احمد بلور درې کاله وړاندې هم په دې ورځ په پیښور کې په یو ځانمرګي حمله کې ووژل شو. نوموړی د پښتنو له زړورو مشرانو څخه ګڼل کېدو او تل به یې د ترهګرۍ ځپلي ولسي خلکو ډاډګیرنې ته ځان رسولو. د مشال رډیو خبریال خالد خان چې د ارواخات بشیر احمد بلور سره یې د هغه په ژوندانه ګڼ شمېر مرکې کړې دي، په خپل دې رپورټ کې هم د هغه څه خبرې راخیستې او د خاغلی بلور د ژوند بیلابیل اړخونه یې ښکاره کړي دي.
د کال 2012 دویشتم دسمبر ماخام چې کله د خپل ګوند یو سیاسي غونډې رستو، د هغه وخت د پښتونخوا سینیئر وزیر او د عوامي نشر پارټۍ مشر بشیر احمد بلور د کور په لور روان شو. نو مرګي ورته د کیسه خانې بازار څخه نږدې په یو تنګ کوڅه کې انتظار کولو، او هغه انسان چې د ځان مرګي بریدونو او چاودنو رستو به د خلکو تسلي کوله په خپل د مرګ په جال کې گیر شو. خو په بشیر بلور د غړومبې ځان مرګي برید یا حمله نه وه، بلکې د دې نمخ کې هغه سلور بریدونو کې ژوندې پاتې شوی، او ویل به چې کومه شپه په ګور وي هغه په کور نشي کېدی.
دو ځله په ما خودکش شوی دی، خو زمونږ دا ایمان دی چې کومه شپه په ګور دی هغه په کور نه دی، کوم په کور دی هغه په ګور نه دی.
بشیر بلور د اګست په لومبنې نیټه په کال 1943 کې د پېښور یو شتمن کورنۍ بلوردین کره زیږېدلیو. په کال 1945 کې د وکالت سند ترلاسه کولو پس یې څه مودې دپاره وکالت هم کړی و، خو بیا په 1970 کې عملي سیاست کې قدم کېښودو او ډېر زر د نېشنل عوامي پارټي یو فعال غړی جوړ شو. هم د دغه ګوند هغه څلور ځله صوبایي صدر، او د دې ګوند په ټیکټ 15 ځله د پېښور نه د صوبایي اسمبلی غړی منتخب شو. د کال 2008 ټاکنو نه پس هغه د خیبر پښتونخوا سینیئر وزیر جوړ شو، او هم د ده په کوششونو په لومړي ځل د سوات طالبانو سره د امن معاهده وشوه چې بیا وروستو طالبانو ماته کړه.
موږ خو عدم تشدد باله، موږ تشدد نه غواړو. چې موږ رالو نو پهلا فیصله موږ دا وکړو چې موږ خبرو تورو باندې مسله حل کوو. زه او زمونږ دا منسٹر صاحب انوائرمنٹ موږ لاړو چک درې ته چې څوک نه شوتله.
بشیر بلور مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مارکه کې ویلي وو چې د پښتنو په ځمکه دا ترهګرۍ جنگ په دوی تپل شوی دی چې پکې د پښتنو بچی مري، سکولونه ړنګیږي او حجرې او جماعتونه په نخه کیږي.
دا جنگ چې دی دا بالکل زنګ جنگ نو، خدا بدقسمتی دا ده چې اوس دا جنگ زنګ دی. زما په جماعتونو کې دیو بلاس کوي، د قرآن کریم بې حرمتي کیږي زما په اسپیټالونو کې جو بلاست کوي خاص کر زما سکولونو بلاست کوي زما بچي سکولونو ته نه پر خوده غواړي
دا عوامل شپاټه په حکومت کې چې کله په خبر او خیبر پښتونخوا کې ځانمرګي بریدونه او چودنې زیات شوې نو باوجود د دې چې بشیر بلور خپل ژوند ته خطر و خو هغه به د ټولو نمخ کې اسپیټال یا د چودنې ځای ته رسیدو
باجوړ کې بلاسو ځلانو نلته باجوړ خلک پریس والو ماته جی دلته خو نه منې راغله نه منسٹر راغله او زه هغه مکمل چرته چې بلاسو هغه ځای ته دکان ته لاړم نو هغه صرف مقصد دایي چې خلکو ته هغه یره نه پیدا نه
بشیر بلور ته د خپل بہادرې په وجہ د پاکستان صدر له اړخه د شجاعت تمغه او د پښتون اولس له اړخه د ترخګری په ضد جنگ کې د یو لوی اتل نوم ورکړی شو او نن هم په زرګونو خلک د بشیر بلور او د هغه د ملګرو په 28 دسمبر د مرګ ورځ ډېر په عقیدت او احترام سره مانځي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریڈیو دا
د خبر ایجنسی د سپا کبیلی مشرانو ویلی چې د حکومت یو شمېر شرطونه یې ومنل او ځینې مطلوب کسان یې هم ورته حواله کړ او د سیمې د امنیت لپاره قومي تړون یا سرشته هم جوړ کړه خو جرمانی ورکولو ته تیار نه دي او ټول مطلوب کسان هم نشي حواله کولی. دا ځکه چې په دغو مطلوبو کسانو په فهرست کې د لشکر اسلام وسله والې ډلې منګل باغ دغه ډلې د مشر منګل باغ او د هغه دوه زامن چې یو پکې مړ شوی هم دی شامل دي او ځینې پکې داسې خلک هم شته چې ډېر پخوا بهر ملکونو ته تللي دي. دوی وایي حکومت د بېکوره کړل شو خلکو سره مالی امداد کوي نه چې جرمانی ترې اخلي. فرهاد شینواری نه تفصیل اورو.
د خیبر جن سید سپاه کبیلی مشران وای چې پولیټیکل چارواکو ته د خپل کبیلی یو شمیر مطلوب کسان حواله کړي دي. قومي تړون یا سرشته هم جوړ کړي ده خو د جرمانی پرې کول وس نه لري. دوی وای چې د چارواکو یو شمیر شرطونو د منلو نه پاسو سپکار ده چې د دوی د کبیلی د بیکوره شو خلکو ستنېدل پیل شي. په دې حق له د سپاه کبیلی یو مشر شاه فیصل پرې د مشال ریډیو
236 کسانو لیست را کړو په هغه کې تقریبا 55 پورې خلک حواله شو لکه په لیست کې دام څه خلک دي چې هغه کې څه مړ دي پکې نو داسې خلک دي په هغه باندې څه خبره روانه ده لکه نو کم از کم چې هغه ته وبس ټی خو موږ دا امید چې دا دوه خبرې سمونه کې د شي جرمنه معاف کی اوس هم کوم په دا امید دی چې لکه کوم نت نه چې جرمنه غستې رو او آی ڈی پی ته خلک پیسې ورکوي اخر نه ته لکه کنه جرګې روانې دي لکه او هغه په ذریعہ باندې موږ هم دا یو تنظیمي هم د سره ویه معلومیږي چې لکه اوس دی واپس اعلان ته خبره ټیکوي لکه
او د سپاه کبیلی یو بل مشر حاجی نصیب پردای وای
کوم سره جرمانه نشته متاثرین دی او جرمانه چکندای کوم متاثرین دی زون د پر خپل غوړی چې موسره مدد وشي ټول د نیو وسره کوي نو متاثرین دی کم زونه جرم حکومت لوري کی بل خبره دا چې اف سی آر باندې ولته لګو کیږي چې په لوکا کې خلک وي چې زه ته ورو خلای وي پاوش تر پاره ته جنگ کې لوکا نو پاره ته جنگ کې پالاتې جنگ کې بیا مو باندې قانون دې کم قانون باندې لګوي چې پالوکا کې جنگ شو تا ونه شو دا خو یو ځو کې نه شو ټوله پټه کې وشو.
د سپاه کې بلی مشران وای چې حکومت ته په مطلوب کسانو فهرست کې د لشکر اسلام وسلوال ډلې مشر منګل باغ او د هغه دوه زامن چې یو پکې وفات شوی او ځنې داسې خلک شامل دي چې ډېر پخوا بهر ملکونو ته تللي دي او ځنې پکې په سیول ادارو کې نوکران دي او د سپاه کې بلی وای چې په دې فهرست نظر ثانی وشی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار د ګل پاور سنټ ته ویلي چې د سعودي عرب په مشرۍ کې د تراګرۍ پر ضد جوړ کړل شوی د سلور دیر شو اسلامي ملکونو اتحاد کې د شاملېدو فیصله د پاکستان په ګټه ده. بلخوا سنټ غوښتنه کړې ده چې پارلمان دې د دې فیصلې په اړه خبر کړای شي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریاله رابیا اکرم خان راکوي.
د وزیر اعظم د خارجه امورو مشیر په وینا چې پاکستان د اتحاد لپاره خپل کار پیل کړی دی او چې څنګه دا مکمل شي نو پارلمان به اعتماد کې اخیستل کیږي. دې لړ کې د سینټ چیرمن سوال وکړو چې یو کار مکمل نه دی نو په اتحاد کې د شاملېدو څه ضرورت و. سینټ کې دا خبره هم مخې ته راغله چې په دې اتحاد کې ایران، شام او عراق نه دي شامل کړی شوی نو دې نه خدا تاثر ترلاسه کیږي چې آیا دا هم د دې ملکونو خلاف دی. دې لړ کې مشال ریډیو سره په خبرو کې سینټر ستاره ایاز وویل چې دا د موجوده حکومت ډیره غلطه پالیسي ده چې په مهمو معاملو پارلمان نه خبروي. وي. د دې په وینا کې پارلمان په دې لړ کې اعتماد کې وانه خسته شو، نو د پارلمان غړي به احتجاج کوي.
دا وخت نه شوی و چې تاسو سعودي سره اتحاد کوئ، نو تاسو پارلمان اعتماد کې نه دی راځي. او بل خبره دا ده چې سلور ملکونه چې کم په خپل هم د دهشتګرد شکار دي، هغه ته نه بل لري کړی دي. جواب ته مونږ وخت دي او هغه دا به لږ شکل مونږ دا خبره فائنل کوو، نو مونږ به پارلمان ته راځو او مونږ به د دې سره خبره کوو. دوی به اعتماد کې خو بیا به علاوه سره اتحاد فائنل کوو.
د قانون پخوانی وفاقي وزیر او تجزیه کار افتخار ګیلانی وایي چې سینټ له خوا دا غوښتنه په سمه شوې ده چې په دې مهمه معاملې د پارلمان په اعتماد کې واخیستې شي. افتخار ګیلانی زیاته کړه چې ایران، شام او عراق په دې اتحاد کې نه شاملولو وجه دې معلومه کړې شي. دی وایي
عوامي نمائندگان فیصله کوي، هغوی ته فیصله کول پکار ده چې دا ملکونه پکې ولې نشته. تاسو اتحاد جوړوئ، اتحاد کې بعض ملکونه پر خپل وجه ما ذاتی خیال خدا ده چې نه ده پکار چې دغه اتحاد کې مو شامل شو. په دې وجه هم چې دا ملکونه تاسو ولې پرېښې دي، یا خو دې سره متوجه وښایه.
یاره دې وي چې اپوزیشن ګوند پاکستان تحریک انصاف د سعودي عرب په مشرۍ کې جوړ کړی شوی د اسلامي ملکونو اتحاد کې د پاکستان په شاملېدو د تحفظاتو اظهار کړی وو، او حکومت نه یې غوښتنه کړې وه چې د اتحاد په اړه د پارلمان خبر کړی شي. او دا یې هم ویلي وو چې د ترهګرۍ په ټولو قسمونو کابو موندلو لپاره ایران دې په دې اتحاد کې شامل کړی شي.
تاسو مشال ریډیو د غوږی اوس هم راځي به بل موضوع ته. د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د مرستیال سپیکر خالی شوی چوکۍ لپاره ټاکنه کیږي چې د حکومتي ګوندونو له اړخه میرمن مهرتاج روغانی او مخالف سیاسي ګوندونو له اړخه ارباب اکبر حیات امیدواران دي. دغه ټاکنه نن کیږي. په دې اړه نور تفصیل د خالد خان په دې رپورت کې اورو.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د مرستیال سپیکر خالی شوی چوکۍ لپاره 14 میاشتې پس نن ټاکنه کیږي چې د حکومتي ګوندونو له اړخه ډاکټر مهرتاج روغانی او د مخالف ګوندونو له اړخه د پاکستان مسلم لیگ نواز ارباب اکبر حیات امیدواران دي. او که چېرې میرمن مهرتاج روغانی دغه ټاکنې وګټلې، نو دا به د خیبر پختونخوا لومړنۍ زنانه ډیپټي سپیکر وي. ډاکټر مهرتاج روغانی چې د وزیر اعلی لپاره د ښځو د پرمختګ او د خیر ښېګړې سلاکاره هم دا د دغه ټاکنو په حق له مشال ریډیو ته وویل.
لول خوزه د خپل پارټي د لیډرشپ اند د چیف ایگزیکټیو شکر گزارم په مای ټرست کو په مای اعتماد کو ته خو پر اعتماد ایم ان شاء الله تعالی رحمان رحیم چې زما پارټي اند الاینس کلک ولار دي.
خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د مرستیال سپیکر چوکې 14 میاشتې وړاندې یعنی 2014 د اکتوبر په میاشت کې هغه وخت خالی شو کله چې امتیاز شاهد د قانون وزیر جوړ کړی شو. د پاکستان تحریک انصاف سره سره قومی وطن پارٹی او جماعت اسلامی دا میرمن مہرتاج په دغه ټاکنو کې ملاتړ کوي. دا قومی وطن پارٹی سره تعلق لرونکو صوبائی وزیر میرمن انیسا زیب تاریخیلی په دې کلا وایي
دا زمون خیال دی ډیر زیات ضروری او ډیر وخت مخکې ته پکارو چې شوی اوسم ډیرای درست آئے. زمون پارٹی خپل طرف نه مرسته ورکړې ده حکومتي کینډیډیټ چې دی ډاکټر مہرتاج روغانی ته. آی ایم ون اف دی پروپوزرز او ان شاء الله خپل پورا تعداد کې باندې راشو ووټ پاور کو ان امید ده دا دې چې هغه بغټي.
دا شان د پاکستان مسلم لیگ نواز، جمعیت علماء اسلام، عوامي نیشنل پارټي او پاکستان پیپل پارټي له اړخه ارباب اکبر حیات ته مخالف ګوندونو امیدوار دي. او صوبائی اسمبلی کې اپوزیشن لیډر مولانا لطف الرحمن وای په کار دا چې دغه ټاکنې ډېر مخکې شوې وي.
اپوزیشن له طرف نه بل اتفاق یو فیصله کړی دا چې موږ به ارباب اکبر حیات سپورټ کوو. هغه ته موږ مشترکه تور باندې هغه د ډیپټی سپیکر کینډیډیټ دی اپوزیشن طرف نه. نور خو اوس الیکشن دی او هغه کې ګټل او نه ګټل دا دواړه پهلو پکې وي، نو موږ کوشش پدای چې موږ خپل ووټ بھرپور طریقې سره ایست.
دا یادونه ده چې خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د حکومتي ګوندونو شمیره شپږویا او د مخالف ګوندونو شمیره 15 ده. او که چېرې د پاکستان تحریک انصاف خفه ملګرو په ټاکنو کې درغلي ونه کړه، نو میرمن مهرتاج روغانی به دغه ټاکنې په اسانه وګټي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی د ډیپټي سپیکر یا مرستیال سپیکر په اړه د وټونو رپورت اوریدو. دغه وټونه نن وشو او ډاکټر مهرتاج روغانی د مرستیال سپیکر په توګه وټاکل شو. اوس هم د ماخام پنځه نیمه بجې کیدونکې دي. لنډ خبرونه زموږ د همکار اسرار عالم مومن ناورو.
د پاکستان ترکین صاحب خزینه غړي ډاکټر مرتاج روغانی لګه شی بولاندې د خبر پښتونخوا د اسمبلی مرستیال سپیکر منتخب شو. نوموړی د اسمبلی په ټولو 119 سټونو کې اوه اویا رائے ترلاسه کړې دي او د مخالف او د مسلم ګنون ارباب اختر حیات 240 غټونه ترلاسه کړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د مخالفینو د ځپلو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو عملیات دوام لري. د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رازم رادمنیش نن مشاله ډو ته ویلو د غولسوالۍ ته ځانګړي ځواکونه رسیدلې دي. د دې وړاندې دفاع وزارت ویلي وو چې وسلوالو مخالفینو ته یې درنه مرګ جوب لاړولې. نن د عوامي نېشنل ګوند یو پخوانی مشر بشیر احمد بلور دریم تلین دی. پاکستان وایي د سعودي عرب په مشرۍ د ترګرۍ ضد په اتحاد کې د اسلام آباد د شاملېدو پریکړه د دوی په ګټه ده. ټاکل شوی د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د اذربایجان له ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا خبرې وکړې. د روس او افغانستان قانون نافذ کوونکو چارواکو په ګډو عملیاتو کې څه باندې 618 اپیوم نیولې دي. د تهران د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمه ییزو ستونزو د حل په موخه له خپل مخالفه سعودي عرب سره د نیغ په نیغه مذاکراتو شروع کولو په لټه کې دي. یاد وزارت دغه خبره تیر ورځ کړي. په نوی ډیلی کې د هیواد د پوله ساتونکو ځواکونو د یو جهاز را پریوتو په پیخه کې نن 10 کسان وژل شوي دي او کازاکستان او اروپایي ټولنې د یو بل سره د نږدې همکارۍ تاریخي تړون لاسلیک کړ. د اروپایي ټولنې او کازاکستان ترمنځ د شراکت د زیاتولو او همکارۍ تړون پرون د کازاکستان په سر خار استانه کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ چارې پالیسۍ او د کازاکستان د بهرنیو چارو د وزیر ترمنځ لاسلیک شو.
اوس هم راځو د پاکستاني ورځپاڼو اداریو ته چې مهمې برخې د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
آج ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي چې د خیبر پختونخوا حکومت د اتم قامی مالیاتي کمیشن ایوارډ لپاره د صوبې کیس تیار کړي او د ان اف سی ایوارډ لپاره کېدونکې غونډه کې به د خپل حقونو لپاره په وفاقي حکومت فشار اچوي او وایي چې په قامی مالیاتي ایوارډ به لاسلیک د مالیاتي حقونو په شرط باندې کوي. ورځپاڼه لیکي چې له ډېرې مودې راهسې د خیبر پختونخوا حکومت د وفاق نه د مالیاتي حقونو غوښتنه کوي چې په کې لټولو لومړی د بجلی منافع شامل ده. د کومې لپاره چې صوبایي حکومت وخت په وخت احتجاجونه او مظاهره کړي دي او وفاق یې غوښتنه کړي چې د بجلی خالصه منافع دي ورته په نوي جوړ کړي شوی شره ورکړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې په کار ده چې وفاق د خیبر پختونخوا صوبې صورتحال په نظر کې وساتي. دا صوبا د ترهګرۍ نه تر ټولو زیات متاثر شوی ده. بل پلو په دې صوبا کې د پاکستان د نورو صوبو پرتله زیات د بجلی او ګیس لوډ شیډنګ هم کیږي چې له کبله یې د دې صوبې معیشت ډیر زیات متاثر شوی دی. نو باید چې وفاقي حکومت په ان اف سی ایوارډ کې د خیبر پختونخوا صوبې پوره پوره خیال وساتي او دا مسله په ترجیحي بنیادونو باندې هواره کړي. د ترڅنګ مشرق ورسپانې خپل اداریا د ګیس په کم پریشر باندې لیکلې ده. اداریا لیکي چې د پیښور په بیلابیلو سیمو کې د لس نه تر څوارلس ګنټو پورې د ګیس د کم پریشر له کبله د دې ځای اولس له سختو ستونزو سره مخ دی او اولس یا خو د ایل پی جی سلنډرې کاروي او یا لرګي سوځوي. ورسپانه لیکي که وکتل شي نو یو طرف ته که دا صوبه د خپلو ضرورتونو نه زیاته بجلی پیدا کوي نو بل پلو په لکی مروت هارت او نورو علاقو کې دومره ګیس پیدا کیږي چې د دې صوبې د ضرورت نه زیات دی. نو په داسې صورتحال کې کومنګ آئینی غوښتنو ته وګورو نو په اتلسم آئینی ترمیم کې ویل شوی چې کوم ځای کې یو سیس پیدا کیږي لومړی حق پر د هغه صوبې دی خو دلته صورتحال بدل دی. ورسپانه لیکي دلته د دې صوبې ټول ګیس په پنجاب کې خرج کیږي او دا صوبې له محرومیانو سره مخ کړي ده. ورسپانه په اخیره کې لیکي زمونږ کار دی چې اولسي مسلې په ګوته کړو خو اصل ذمہواری د حکومت جوړیږي چې دغه مسلو د حل ادراک وکړي. نو باید چې وفاقي حکومت د خیبر پختونخوا د اولس دا مسله په نظر کې وساتي او په ترجیحي بنیادونو د دې د حل اړخته پام را وګرځوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
لا له امریکا خبریدونکو فارن پالیسی مجله په پاکستان کې د دغه هیواد د پوز د مشر جنرال راحیل شریف د محبوبیت زیاتېدو د لاملونو په اړه مقاله خبره کړې چې ورکی راغلی له پیښور تر کراچۍ پورې د لوی لارو په سرونو د هغه ستاینې پوسټرې لګېدلې دي. بلخوا امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د حکومت د اپوزیشن ډلې جوړېدو او د هغې د غوښتنو په اړه لیکنې خپرې کړې دي چې مهم ټکی زموږ د همکار هارون باچانا ورو.
د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي پاکستان اخر کار وتوانید چې ځان ته د پوز د مشر جنرال راحیل شریف په شکل کې یو اتل پیدا کړي. نوموړي په ډېره لږه موده کې په پاکستان کې تر ټولو محبوب شخصیت بڼه خپله کړه. د پیښور تر کراچۍ پورې پر غځېدلو لارو پوسټرونه او لوی لوحې تر سترګو کیږي چې ورباندې په هیواد کې وسلوالو ته د ماتې ورکولو لپاره د جنرال شریف له ستاینو ډک شعارونه لیکل شوي دي. د لیکنې تر مخه د نوموړي د دې ولسي محبوبیت تر شا یوه خبره دا هم ده چې هغه هند ته په زغرده ویلي چې که یې د پاکستان پر وړاندې تیری وکړ نو سخت ځواب به ورته ورکړي. بیا هم د وسلوالو ډلو پر ضد د پاکستان پوځ بریاوې له نیوکو سره مخامخ کیږي. ځینې کتونکي وایي چې پوځ یوازې په هغو وسلوالو ډلو پسې راغستې ده چې د پاکستان ریاست ته ګواښ جوړوي. نړیوالې ټولنې په بیا بیا د پاکستان له حکومت غوښتي چې د حقاني شبکې او لشکرې طیبه په څیر وسلوالو ډلو پر ضد هم اقدام وکړي، خو د لیکنې تر مخه دغو غوښتنو ته لا هم د تسلۍ وړ ځواب نه دی ویل شوی. پاکستان غواړي اول د دغه هیواد مخالف وسلوال له منځه یوسي او وروسته له هغو سره چې د امریکا او یا هم هند امنیت ته خطر جوړوي وګوري. بلخوا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه لیکنه کې راغلي په کابل کې د افغان حکومت اپوزیشن چې نوی جوړ شوی د ولسمشر اشرف غنی حکومت ته خبرداری ورکړی چې که په راتلونکو نهو میاشتو کې یې ځایي ټاکنې ترسره نه کړي نو خپل مشروعیت به له لاسه ورکړي. دغه اپوزیشن چې د حفاظت او ثبات شورا په نوم یادیږي، البته هغه وخت کمزوره شو چې ځینې غړي یې چې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په کابینه کې یې چوکۍ درلودې، په دې ویلو سره له شورا ووتل چې له حکومته ډېر لږ څه غوښتل شوي دي. د افغان حکومت د اپوزیشن د غړو د هیواد د قبایلي مشرانو د یوې جرګې رابللو په ترڅ کې د یوه انتقالي حکومت جوړولو پر خبره ټینګار وکړ. په لیکنه کې د څېړونکو په حواله زیاته شوې چې د اپوزیشن ډلې جوړولو تر شا دوه مقاصد دي. یو دا چې پر حکومت د خپلو کړو ژمنو پوره کولو لپاره فشار راوړل شي، او دویمه دا چې د اپوزیشن کړیو ته په حکومت کې ونډه او اختیار ورکړل شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
رازو یوې مطبوعاتي کتنې ته فارن پالیسی مجله په یو مقاله کې لیکي چې پاکستان د وسلوالو خلاف عملیات کوي، خو د سخت دریځو د پیدا کولو پر لاملونو یې نه یوازې سترګې پټې کړي بلکې په ځینو وختونو کې د سخت دریځۍ د ډېرولو ملاتړ هم کړی دی. په مقاله کې راغلي چې د پاکستان ځینې مطبوعات، رسنۍ او مذهبي مشران د ځوانانو د سخت دریځ کولو لپاره ځکه خلاص لاس لري چې دغه هیواد قوانین هم د ورته کړنو ملاتړ کوي. بشیر گواخت دغه لیکنه مهمه برخه وړاندې کوي.
په پاکستان کې د سخت دریځۍ په اړه د فارن پالیسی مجلې په دې لیکنه کې راغلي چې تیر کال پر پېښور آرمی پبلک سکول تر برید وروسته پاکستان د وسلوالو خلاف ځینې چټک یا تیز ګامونه اخیستي دي چې له کبله یې په 2015 کال کې دغه هیواد کې د ترهګرو بریدونه کم شول او امنیت ښه شوی دی. په مقاله کې راغلي چې کېدای شي پاکستان د جنگ میدان کې وسلوال وژني، خو دغه نظریه د ختمولو لپاره ډیر څه نه دي کړي چې وسلوال ډلې قوي کړي. د مجلې په خبره څومره وسلوال چې وژل کیږي هغه عمره په یاد هیواد کې د موزون چاپیریال د شتون لکبله نور را مخته کیږي. فارن پالیسی مجلې لیکي چې پاکستان کې ځینې خونځي ملایان او مطبوعات خلکو ته دا خبره کوي چې اسلام په خطر کې دی او د امریکا ترڅنګ هندوستان د ترهګرۍ د قوي کولو تر شا ولاړ دي. د دې پر ځای چې د دې نظریه د خوراونکو خلاف ګامونه واخیستل شي، د پاکستان حکومت او په ځانګړي ډول پوځي ملاتړ کوي. سخت دریځه نظریات د پاکستان په قوانینو کې هم ځای لري. د دې هیواد په اساسي قانون یا آئین کې احمدیان غیر مسلم آیات شوي دي. همداراز حکومت او سخت دریځه خلک په اسانۍ د اسلام د سپکاوي د مخنیوي لپاره موجودو قوانینو یا بلاسفمیلا په اسانۍ سره په غلط ډول تفسیر او استعمالولی شي. پام دې حل کې د یو ریاست په توګه پاکستان په افغانستان او هندوستان کې پر جګړو اخته حقانی نتورک یا شبکې جیش محمد او لشکری طیبه ډلو سره خپلې اړیکې نه دي شلولې. فارن پالیسی مجلې لیکي چې پاکستان کې طبقاتي ټولنی نظام هم سخت دریځ ته لار هواره کړي، ځکه چې ډیر خلک نه بنیادی سہولتونه لري او نه هم د دې سہولتونو ترلاسه کوونکو موقعو ته لاسرسی لري. په 2009 کال کې په سواد کې تحریک طالبان پاکستان په غریبو خلکو غږ وکړ چې دوی سره یو ځای شي او د مالدار از مکلرونکو څخه برخه وغواړي. لدې کبله زمیدارانو خپل سیمې پریښودلې او طالبانو د ټولنې لدې نه انډولې د خپل فکر د پراخولو لپاره کار واخیست. په مقاله کې راغلی چې که پاکستان د ټولنیز او اقتصادي نه انډولې د سمولو لپاره کار ونه کړي نو اسلوال تری د جنگیالۍ او د زیاتولو لپاره کار اخیستل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. پروجیکټ سندیکیټس بیل او میلنډا ګیټس فاونډیشن شریک چیرمن بیل ګیټس لیکنه خبره کړې چې پکې نوموړی وایي د 2015 کال اتلان هغه خزی او سړی دی څوک چې د پولیو ضد مبارزه کوي. د په خبره د 1978 کال را په دیخوا په نړیواله کچه د پولیو پرنس کې 99.9% کمې راغلې. د بیل ګیټس لیکنې غټې برخې له اسرار عالم مومن ناورو.
بیل ګیټس وایي یو وخت داسې و چې د پولیو مرض له وجې به شاوخوا 3.5 لک ماشومان هر کال مزوره کېدل، خو اوس دغه شمیره د سلونه هم راټیټه شوې. ګیټس وایي پروان کال کې هغوی یو بله بریا ترلاسه کړې او هغه دا چې په انساني تاریخ کې سږ کال په لومړي ځل داسې وشو چې په افریقا کې یو هم د پولیو کیس مخې ته نه دی راغلی. خو نوموړی وایي زه ډېر حیران شم چې خلک د دومره غټ پرمختګ نه ناخبره دي. نوموړی وایي د پولیو مخنیوي کریډیټ هغه خلکو ته ځي چې نړیوال بصیرت لري. په دوی کې د هیوادونو هغه مشران هم شامل دي چې د پولیو مرض مخنیوي یې خپل لومړیتوب ګرځولی. د مثال په توګه د متحده عرب اماراتو لخوا په پاکستان او افغانستان کې د پولیو مخنیوي په لړ کې مرستې ډېرې مهمې دي، ځکه چې دا دواړه هغه یوازیني هیوادونه دي چې اوس هم پکې پولیو یا ګوزن شتون لري. خو نوموړی وایي د دې باوجود د پولیو پر ضد د تیرو دریو لسیزو لاسته راوړنې د هغو صحت کارکوونکو او رضاکارو نه بغیر ممکن نه وي چې پکې ځنو خپل ژوند هم په خطر کې واچوو، خو هر یو ماشوم ته یې د پولیو ضد څاڅکو رسول خپل مقصد وګرځاوه. دغه رضاکار په سیلاب ځپلو، مشکله غریزو او ناامنه سیمو کې د پولیو کمپاینونه چلوي او کنن 10 میلیونه ماشومان ژوندي دي او منډي وهي لوبې کوي، نو دا هم دغه رضاکارو برکت دی. بیل ګیټس وایي همدغه وجه ده چې دوی ډېر په فخر سره د عرب اماراتو په همکارۍ د پولیو ضد کارکوونکو ته د پولیو مخنیوي اتلانو جایزه یا هیروز آف پولیو ایراډیکیشن ایوارډ ورکوي. بیل ګیټس وایي په دې لړ کې هغوی په دې وروستیو کې د دوبۍ له ولی عهد سره په شریکه یوه دستوره جوړه کړې وه چې پکې دوی له یو شمېر پولیو ضد کارکوونکو سره لیده کاته هم وکړل او د هغو د کار ستاینه وکړه. بیل ګیټس وایي د پاکستان په بلوچستان کې فریده نومې د صحت کارکوونکي د 13-15 کلونو راهیسې په ټوله صوبه او په ځانګړې توګه ناامن سیمو کې د پولیو مخنیوي کمپاین چلوي. تیر کال د پولیو کمپاین دوران په فریده وسلوال برید وشو چې پکې نوموړې جوبل شو او د کورنۍ یو غړی یې وژل شو، خو د دې باوجود هغې خپل کار ته دوام ورکړی. همداراز ته الله چې ټولنیز فعال دی په خیبر پختونخوا کې د پولیو د مخنیوي لپاره کار کوي او د دې مرض په اړه خلکو کې پوهاوی پیدا کوي. همداراز بیبی ملکا په افغانستان کې د پولیو پر ضد سخت مبارزه کوي. ګیټس وایي هغوی د پولیو مرض په بشپړ توګه ختمولو ته نږدې دي. نوموړی زیاتوي چې هغه د پولیو پر ضد د کارکوونکو مننه کوي، ځکه چې دا هر څه هم د دوی په هلو ځلو ممکن شو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د کم ترقی یافته علاقو لپاره د سینټ فنکشنل قائمه کمیټې حکومت ته ویلي چې په فاټا کې د صحت او تعلیم اسانۍ او د روزګار موقع د نشته برابر دي، باید چې د دې لپاره په فوري توګه اقدامات وکړي او د فاټا لپاره چې کوم بجټ د کار په سر منظوريږي هغه ټول د قبایلي سیمو په پرمختګ خرچ کړي. نور تفصیل د سراج ظهیر په دې رپورت کې.
اسلام آباد کې د ګل په مازیګر د سینیټر عثمان کاکړ په مشوره کې د کم ترقی یافته علاقو لپاره د سینیټ قائمه کمیټې غونډه کې حکومت ته ویلې شو چې په قبایلي سیمو کې د 2500 کسانو لپاره په هسپتال کې یو کټ دی او د 6300 مریضانو لپاره یو ډاکټر دی او دا شان دلته د تعلیم اسانی هم د نشت برابر دي او د 1 کروڑ نه زیاتې آبادۍ لپاره یوازې 2.5 استادان کار کوي. نن له مشال ریډیو سره خبر خبرو کې سینیټر عثمان کاکړ وی چې په کال 1998 کې د سرشمیرنې مطابق د شمالي وزیرستان آبادی 300,000 خودل شوی و او تر ننه په دغه حساب په فاټا کې کارونه کېدل، خو که وکتل شي یوازې د شمالي وزیرستان نه 1,500,000 خلک بې کوره شول، کوم چې د حکومت کارکردګي په ګوته کوي. د عثمان کاکړ په وینا دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې د فاټا لپاره د کال په سر پیل کړی شوی بجټ دې هم د فاټا په ولس باندې خرچ کړی شي او په فوري توګه دې په قبایلي سیمو کې فری معاشي زون جوړ کړی شي چې د دغه ځای ځوانانو ته روزګار ترلاسه شي. عثمان کاکړ زیاته کړه
د فاټا په نامه باندې د کال په سوونو ارب روپۍ راځي پاکستان یې اخلي، فاټا پر وینو باندې پر بربادي باندې د پاکستان معیشت ولاړې له بهر د دوی کومکونه اخلي او د فاټا خل د روټۍ د پاره مجبور دي. زموږ قرارداد هم را روان دی، فاټا ته د یو معاشي پیکیج یو تعلیمي پیکیج د ورکي، دا پیکیج هم داسې نه چې لس شل ارب روپۍ د ورکي. زموږ مطالبه دا ده چې فاټا ته کم سه کم یو بین الاقوامي د اقوامو متحده زره انتظام یو بین الاقوامي معاشي ډونر کانفرنس ته وشي، کم سه کم فاټا د پاره 1,000 ارب روپۍ پیکیج دی اعلان او پاکستان حکومت هم په 1,000 ارب روپۍ د دې د پاره سم پیکیج اعلان کړي. فاټا خو ډېر لوی تاوانونه وړي دي.
کله چې مشال ریډیو د فاټا نه د حکومتي ډلې پاکستان مسلم لیگ نن د قومي اسمبلی غړي شهابالدین نه په دې اړه پوښتل نو هغه وی
بالکل صحیح خبره کړې ده فنکشن کمیټي او دا په اول ځل باندې دی چې دا څنګه رورو راڅرګند کیږي. فاټا ډېر روسو پاتې شوی د خلکو د نظر نه او دغه وجه چې فاټا باندې دا پتون نه دی لګي په دې باندې موږ قومي اسمبلی کې آن د ریکارډ چې باب خپل باندې په دې باندې بار بار تقریرونه کړي هغه آن د ریکارډ دی. بیا په دې کې موږ چې ټیلی کلی دی هغه موږ گورنر سره دی لیکلی دی هغه کې موږ پرایم منسٹر سره تما خپل او لاس باندې یو نه ترې سلور چټي کړي چې دا فندونه لکیږي دا ولي کیږي په دې کې چې فرانت منسٹر سره په دې کې ملاوي شو ټول پارلیمنٹریان او اصلي خبردار چې تاسو موږ ته کړی دا پاټا پارلیمنٹریان خبره کوي دا پاټا پارلیمنٹریان سي بدل خلک دي نو چې په یو پوینټ باندې کوسه پورې موږ متفق کړی دا پاټا بر دې عذاب نه خلاص وي.
شهاب الدین په وینا چې په کال 2013 کې حکومت د فاټا لپاره 13 ارب روپۍ بجټ منزور کړی وو، خو د هغې یو روپۍ هم په فاټا نه ده خرچ شوی او دا رنګ روان کال بجټ هم دې نه ویني چې په فاټا خرچ شي. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د کراچۍ باوانی چالی سیمک یو اړخته د اوبو اسپیټال سکول او صفایي د نشټوالي په رنګ مسلو سره مخ ته، نو بل خوا ځای اوسیدونکو وای چې د دوی په سیمه کې نشئی تو کې لکه چرس پاوډر خپخلاص مټ او آزاد خرسيږي. په دې اړه تفصیل د کراچۍ نه د محمد عمران په دې رپورت کې اورو.
د دې سیمه نه ټاکلې شوې د یونین کونسل کونسلر قاضي احمد وایي چې د نشئی تو کو د خرسولو سره سره اوس دلته جواري هم کیږي او مرکز یې داسې او زیاده چې په کاغذونو کې ډیسپنسری یعنی هسپتال دی.
منشاتی پر وشو خودل تکشته مخ کې بخالی چرس مس خرسیدل اوس سره پاوډر هم شروع شي دي او جواري هم کیږي. نو هغه سه پولیس یې ونی سی او بس بند کی په کاغذ وخت چې سره سم منشات ونی سی راونی سی په هغه کې بند کی هغه دومره جوړی مضبوطی دي چې په میاش نیمه کې هغه بیا دوباره واپس راوځي.
د قاضی احمد په وینا چې د دوی په سیمه کې نورې ستونزې هم شته، ولې دغه د نشې توکي خرڅول نه یوازې د دوی د ځوانانو مستقبل تباه کوي بلکې اوس یې په ښکاره توګه د یو ناسور شکل خپل کړی د کوم پر ضد چې هیڅ یو تن ګام نه پورته کوي. هم د دې یونین کونسل نه ټاکلی شوی وایس چیرمین شیرباز خان وایي چې په ښار کې روان د وسلوالو پر ضد د رینجرز عملیاتو په دې کاروبار کې تر څه حده کمی راوسته.
دا خبره بالکل رښتیا ده چې منشیات دلته ډېر زیات کل نه چې کراچۍ د اپریشن شروع شوی دی کم سے کم 50% کم شی دی مخ کے ډیر زیات وس هم د سٹیک او اکه دوک اغه سے نشته لګ څنګه چې مخ کې زیات کم مخ کې وسه خرڅې لګ څنګه چې وړې خرڅې کې وړې څنګه ټاپیا نه اوسه یو سو دغه پاتې دغه د پولیس پر سرپرست کې چلی غا صفه خبر را مې کا او بالکل لاو پر سرپرست کې چلی
د باونی چاله اوسې دونکو کس هم د خپل ایم پی اے یعنی صوبایي سملې غړي یا پولیسو نه ګلمندي چې د خلکو پر ضد سګام نه پورته کوي. ولې دوی وایي چې وړاندې هم د دې پر ضد کمیټې جوړ کړې وي کوم چې اوس غیر فعال دي او یو واري بیا پخپلا د دغه خلکو پر ضد د سګام پورته کول لپاره راغونډي کی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپک سوا یویش.
نن په مومند ایجنسی کې د مرکزی مومند پښتو ادبی ټولنې د اولنې کلیزې په مناسبت سره یو غونډه وشوه چې پکې د مومند او باجوړ خیبر او د شوقدر د سیمو نه شاعران راغلي وو. په دغه وخت د شاعرانو ویل چې لیکوالانو لا یوازې د شعر نه بلکې د شعر ترڅنګ پا په نثر افسانه کې هم د لیکلو ضرورت دی. شاهنواز ترکزی نه تفصیل ورو.
نن په یکون کې د مرکزی مهمون پښتو ادبی ټولنې اولنۍ کلیزا ولمانځل شوه. په دې مقاده مهمون ایجنسی، خیبر ایجنسی، باجوړ ایجنسی او د شو قدر د سیمې نه شاعران راغلي او ویل چې نه یوازې د شعر بلکې د نثر افسانې او د سفرنامو لیکلو ضرورت هم زیات دی. د یادې ټولنې مشر جاندار شاه جلبل وویل
نظم والے دے سوک نثر والے دے سوک غزل روبئی چاربیتی والے دے خو بہر حال دے نثر کم دے او داغی دا پار زمن کوششونه دی چې راتلونکي وخت کې منگ پا نثر باندی ام خپل حال زلی جارو کو.
بیا مې د محمود جنسی د پلانغار د سیم وسیدونکو زلمی شاعر ودان عثمان خیل سره خبرې وکړو نو هغه وویل چې هر شاعر له پکار ده چې د موجوده او د راتلونکو وخت لپاره لیکل وکړي. ودان عثمان خیل خپل څو شعرونه هم داسی ویل
بیمینی شوی په ایمان سندری نه غږوي او خلک د ژوند او د جانان سندری نه غږوي. ډیر بد ښکاری دا سړی په دې خبره پوی کی چې مړه نورې دا د ځان سندری نه غږوي. د پښتونخوا سندری اوري نور زدا نه وایم چې ګینې څوک دې د جاپان سندری نه غږوي.
د یاد ټولنې سرپرست او د عوامي نېشنل ګوند محمود جنسی مشر نثار مومن هم په دې موقع موجود وو. هغه مشال رډیو ته وویل
سوچ لرو چې یاره منگا فاټا په ستا او د فاټا سره سره منگا چې د پښتونخوا په نورو سیمو کې هم داسې خلک راټول کو سره یو ځای کینو شاعران چې دا یو ځای کو. اگر چې زه شاعر نه مت خدا ز په ځان باندې فرض ګڼم دا زما باندې د پښتو د ژبې حق دی چې زه د هغې خدمت وکم.
په یکون سرکاري پوسټ ګریجویټ کالج کې په دغه پروګرام کې بیلابیلو شاعرانو او میلمنو ته اتلس ایوارډونه هم ورکړی شو. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
په پاکستان کې میشت رجسٹر افغان کډوال وای روانه میاشت کې بعد دوی په پاکستان کې د پاتې کېدو قانوني موده پای ته ورسیږي. خو د دوی په خبره نه خو تر دې دمه افغان حکومت او نه هم د پاکستان حکومت ته دوی لپاره څه پلان جوړ کړی چې ورسره د خلک د ذهني کشمکش ښکار دي. بلخوا د پاکستان د حکومت وینا ده چې دغه مسله وفاقي کابینې ته لیږلې او ډېر زر به په دې اړه څه فیصله وشي. تفصیل د ریاض مساخیل ناورو.
اسلام آباد کی میشت یو افغان کډوال نصیر المان اوئے چې د پاکستان حکومت یو این ایچ سی آر او افغان حکومت تر منځ د شویل وزنامه مطابق رجسٹرڈ افغانان روان کال دسمبر یو دیرشم نیټې پورې په قانوني توګه پاکستان کی ایساری دی شي. خدا د دسمبر په ختمې دو دی او تر دې د ماده دغه وزنامه د مودې غزولو یا ختمولو په اړه څه فیصله نه ده شوې چې ورسره دلته میشت افغانان او د دوی کورنۍ د سخت ذهني دباو ښکار دي.
وخت لگ پاتې نو دا کارډونو هم وخت تیر شو او کوم افغانان چې دلته پاتې کی خپل نو هغه اوس هم تنګیږي چې چیرې دا وخت تیر شي هغه ته سند یا پروف ورنه کړل شي نو هغه په وجه باندې به دا پولیس هغه تنګي. اوس هم ټول خلک دې دغه ځان نه احساس کوي چې موږ دلته په امن کې اوسېږي. پولیس تنګي او څه پورې هغه ته خپل آینده هم نه معلومه. دولت ورته هیڅ فیصله نه کړې نه ورته هلته څه اقدامات نیولې دي او نه ورته دې اوس پورې څه اقدامات جوړ کړي چې هلته بېرته لاړ شي یا پاتې شي. زه هر فیصله کې دولت ته فیصله ضرور کړي.
کله چې مشال ریډیو د رجسٹرډ افغان کډوالو معاملات د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا یو این ایچ سی آر پاکستان کې ویاندې دنیا اسلم خان په وړاندې کې خو نو دی وی چې په دغه اړه پاکستان او افغان حکومت سره تماس کې دي.
ګورنمنت اف پاکستان چې کوم پروپوزل ایکستنشن دی هغه د 2017 نه پورې دی چې کوم اوس د فدرل کابینټ په انډورسمنت په انتظار دی. په اگست کې چې سفون منیسټر کابل ته تللی او د پاکستان کډری هغه په کابل کې یو این ایچ سی آر او ګورنمنت اف افغانستان سره شیر کړو.
په دغه اړه مشال ریډیو اسلام آباد کې د افغان کډوالو د پاره جوړ کړی شوی کمشنریټ د مشر ډاکټر عمران زیب نه تاسو کو نو دوی چې ټولو متعلقه ادارو خپل تجویزونه وزیر اعظم ته لیږلي او راتلونکو څو ورځو کې به په دغه اړه فیصله وشي.
وزارت داخله ده، وزارت خارجه ده، صوبی دي، انور څنګه ایجنسی دي، سونو سټیک هولډرز دي او ساتان موږ ټول په غونډه یو سمري چې دا غوړ لیدل دا وزیر اعظم سره څو کابینه ته امیدوم لرم چې کثیري کابینه به راتلونکي هفته کې وملاويږي. ان شاء الله 31 دسمبر نه مخکې په فیصله وشي. په کالو هم په کې ریکمنډیشن شته.
د وفاقي حکومت د وینا سره سم دا وخت پاکستان کې خوښه 15 لکه رجسٹرډ افغان کډوالو سیږي او هم دومره غیر رجسٹرډ دي. د رجسٹرډ کډوالو پاکستان کې د ایثارې دو قانوني موده د روانې میاشتې په اخیری نیټه ختمی دون کې ده. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا مخام تر شپگو
د بلوچستان په پښتون مېشت ژوب سیمه کې د انګریزانو د وخت سندېمن تاریخي کلا نن هم ځانګړي جوړښت له عمله مشهوره ده. دا کلا په کال 1809 کال کې د هغه وخت یو والی رابرټ ګروز سندېمن جوړ کړی چې تر اوسه پورې د ژوب مرستیال کمشنر د دفتر کار ورڅخه اخیستل کیږي. د مشال خبریال خدای نور ناصر دغه کلا ته ورغلی او تفصیل یې په دې رپورټ کې راکوي.
د ژوب ښار په منځ کې د یوې وړې غونډۍ پر سر جوړ شوې د سندېمن کلا چې ځایي خلک یې په پولیټیکل غونډۍ پیژني. د بیری بیړۍ په شکل کې دا کلا 125 کاله وړاندې هغه مهال جوړه شوې چې په دې سیمه د برتانیې واک و. د بلوچستان د هغه وخت یوه والی رابرټ ګروز سندېمن دا کلا په کال 1809 کې جوړه کړې چې له هغه راهیسې به همدا کلا د دغه ښار د پولیټیکل ایجنټ د دفتر په حیث کارول کېده، خو وروسته اوس بیا د ښار د مرستیال کمشنر دفتر او استوګنځای دی. نظر کتران د یادې سیمې 114 لوړ پوړی چارواکی دی چې د مرستیال کمشنر په حیث دنده ترسره کوي.
د شایسته کلا دی او د خپل تاریخ لري. دغه رنگ چې دی ریزیډنس ډیپټی کمشنر کا ګرد پښتون بلډ کې نسته.
مرستیال کمشنر نظر کتران وایي د دغه کلا ټول دیوالونه په خټه جوړ شوی او په خبره یې د دې خونې په دوبی کې سړی او په ژمي کې تودې وي.
موسم سرما کې چې دی دا ولې دا دی خټ دیوال چې دی دا خټ وګا دی او دیوال موټای چې دی تقریبا 1.5 تا 2 فټ چوڑائی دی دیوال لگا اور خټ گا دی جوړ سوي. ګرمي کې دا یخ اثر لري اور یخ کې چې دی ګرم اثر لري.
که څه هم زه خپله د پیانو په چلولو بیخي نه پوهېږم، خو همدا هغه پیانو ده چې 100 کاله مخکې د سندېمن د دې کلا تر جوړېدو وروسته دلته راوړل شوې، همدلته ښوول شوې او په هغه وخت کې چې کله به ټولنیزې رسنۍ نه وې نو دلته چې کوم مشران اوسېدل هغوی به خپل ساعتېری په همدې پیانو باندې کاوه.
د رابرټ سندېمن د همدې کلا له امله په 1890 کال کې د دغه ښار لرغونی نوم اپوزای په فورټ سندېمن بدل کړل سو چې وروسته په کال 1906 کې بیا ورته د ژوب نوم ورکړل سو. خدای نور ناصر، مشال رادیو، ژوب.
د مشال پنوم
ساتو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو ځانګړې خبرونه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د خبرونې په پای کې یو ځل بیا لن خبرونه زموږ د همکار اسرار عالم مومن ناورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د مخالفینو د ځپلو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو عملیات دوام لري. د دفاع وزارت او مرستیال ویان جنرال محمد رادمنیش نن مشال ریډیو ته ویل د ولسوالۍ ته ځانګړي ځواکونه رسیدلي دي. بلخو لندن ټایم درسپاڼه وایي برتانیا خپل د هوایي ځواک 150 د ځانګړي ځواک 75 سرتیري هلمند ته لیږلي چې هلته افغان ځواکونو ته مشورې ورکړي. ورسپانه دفاع وزارت ویان لخلی وای چې دغه سرتیری په جګړه کې برخه نه اخلي. نن د عوامي نیشنل ګوند یو پخوانی مشر بشیر احمد بلور دریم تلین دی. هم په نن ورځ درې کاله وړاندې بشیر احمد بلور سره لاته ملګرو د پېښور لګې سخوانی سره نږدې په یو ځانمرګي برید کې وجل شوی وو. د پاکستان تحریک انصاف خزینه غړي ډاکټر مهرتاج روغانی لګې شیبه وړاندې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی مرستیال سپیکر منتخب شو. نوموړی د اسمبلی په ټولو 119 سوټونو کې 9 رای ترلاسه کړي دي او د مخالف د مسلم لیگ نون ارباب اختر حیات 240 غټونه ترلاسه کړي. پاکستان وایي د سعودي عرب په مشرۍ د ترګري ضد په اتحاد کې د اسلام آباد د شاملېدو پریکړه د دوی په ګټه ده. بلخوا د هیواد سینټ وایي باید چې د پریکړې په اړه دوی خبر کړل شي. ټاکل شوی د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د اذربایجان له ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا خبرې وکړي. اذربایجان تر ښاغلي غنی دا سفر یو ورځنی دی. د روس او افغانستان قانون نافذ کوونکو چارواکو په ګډو عملیاتو کې څه باندې 698 نیولي. د تهران بانو چارو وزارت وایي د سیمه ییزو ستونزو د حل په موخه له خپل مخالفه سعودي عرب سره د نیغ په نیغه مذاکراتو شروع کولو په لټه کې دی. یاد وزارت دغه خبره تیره ورځ کړې.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختمیږي. زه فرخنده اسد د خبرونو ویان اسرار عالم مومن او زموږ تکنیکی همکار اسحاق امیری درنه اجازه غواړو. تاسو هم په دې سپو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. سمو لاړه خې د خدای په امان او وختونه مو په خیر.